راپورټ جوړولو په وخت کې دولتي رازونه ترلاسه کړي وو. د برما د پوځ د عملیاتو له امله تقریبا ولکه روهینګیا مسلمانان بنګلاديش ته وتښتېدل.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر او همدارنګ د روزي یا رمضان مبارک میاست مو مبارک سه، بختوره سه، په دې هیله خدای دې وکړي دغه عبادت کوي په دې میاست کې د خدای درگاه او دربار ته قبول سي. نو د دې خبرونه د دې ونی په دې خبرونه کې په دې باس کوو چې همیشه خو وزاکې دغه خیریه بنسټونه څنګه کولای شي افغان بې وزرو خلکو سره کورنۍ سره مرستې وکړي، څنګه رسولای شي، څنګه همغږي وسی، او همدارنګ څومره نور ځوانان هڅولای شو لته تر څو د موږ او تاسو د بې وزله وطندارانو هیوادوالو لاسونه ونیسي او دومره سي چې دا قلق خپل ورځنی چارې خصوصا اقتصادي وضعیت وي مخته وي وړای سي. دومره سر کې بزه تاسو ته مخکې تر دې چې ملمانه قدر من ملمانه درته معرفي کوم د خبرونه موضوع خو به درته او شمیره به تاسو وایم چې تاسو کولای شئ په ټولو ولایتونو کې تبن چې ازادي راډیو اوري کولای شئ په دې شمیره باندې اړیکه ونیسئ، خپل نظریات او موږ سره مطرح کړئ چې دغه مسایل هلته سخت دي نه رسیږي یا ځینې نور مسایل وي تاسو موږ سره شریکولای شئ. د خبرونې شمیره ده 0909 40 50 40 او همدارنګ 0908 225 50. په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ اړیکه ونیسئ. راځو خبرونه کې بس په دې پیلو موږ سره په خبرونه کې خغلی غورځنګ سیال دی، د ټولنه کې یو فعال ځوان دی، مدني فعال دی او همدارنګ یو خیریه بنسټ لري، خیریه بنسټ لري او په دې برخه کې کار کوي، خیریه کارونه تر سره کوي. همدارنګ یو بل تکړه ځوان را سره دی، یو هم په دې برخه کې فعالیت کوي، رضوان الله شپون. خبرونه تسلیم مسی
منن کوم
ډیر منن خوشاله
سیال صاحب، تاسو راته وایئ څومره وخت کې فعالیت کوي په دې برخه کې؟ په ورسره نورې پوښتنې تاسو نو کو.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته شپون صاحب ته او د ازادي رادیو قدر منوریدونکو ته. په دغه نامه چې د افغان زرون مدني بهیر ده، په دې نامه تقریبا 15 کاله کېږي چې موږ فعالیت کوو. تر دې وړاندې مو هم په ځین نورو بنسټونو کې مرستې کولې د ولس سره، د افغانستان په نوم باندې یو تحریک لاره چې پاغې کوم کار کوو، دغې نه وړاندې د نن ځوان په نوم باندې پاغې کوم کار کوو. خو کله مو چې د افغان زور مدني بهیر جوړ کړ دی کې دا 15 کاله کېږي چې فعالیت کوو، او هدف مو یوازې یوازې چې 90% باید خیریه کارونه وي دې ته ځانګړي کړل. او انګیزم د هغه ځای را پیدا شو کله چې د کرزی صاحب په حکومت کې پیسې افغانستان ته ډېرې زیاتې راغلې. ځوانان به په دغه روژې میاشت کې ډېرې په قرغه او نور میله ځایونو ته بتلل، او هلته بیا لیکولی غوخی به یخستی او ډیر لوی مسارف په ول دوی. بیا به فیسبوکونو ته هم وړاندې کول، فیسبوکونو کې به دغه عکسونه اچول، در حال کې چې داسې کورنۍ مګو تاسو په افغانستان کې لرو چې د شپټول روژه کې یو ځل یا دوه ځل هم د غوخی د مصرف یو کیلو غوخی مصرف پیسې ونه لري. دغه یو حالت کې موږ متوجه شو دغه د ټولنی فرهنګ بلې خواته روان ده. راځي چې د دې د مخنیوي په خاطر باندې باید لاس په کار شو. درې نویم کالو زما په نظر باندې او درې نویم کالو چې موږ د خپل فکر دوستانو سره کېناستو، خبرې مو سره پیل کړې، څنګه کولای شو چې د ناروغانو لاس نیوی، څنګه کولای چې د بیوزلو صاحب علاج ناروغانو، څنګه کولای شو چې د خوانځي د زده کوونکو چې بیوزلو، څنګه کولای شو چې د ځوانانو د ملي ویښتیا په برخه کې، څنګه کولای شو چې په روژه کې د بډایو افغانانو مرستې تر غریبو افغانانو ورسو، څنګه د دو ترمنځ پل ګرځېدلی شو، څنګه کولای شو هغه اعتماد چې د منځه تللی ده د بډایو افغانانو یا د بډایو د تاجرانو د پول په هیڅ باندې غټولن یا هغه خلک کار کوي د باغو اعتماد بیرته ترلاسه کو. زموږ هیڅ داسې یو نوم پاتې نشو هغه که هیڅ مکبل نو مکبل نو دا ټول په یو نامه باندې دو تجارت وکړه او هیڅ داسې یو پاک نوم پاتې نشته. تاجر پرې باور وکړي او هغه دې بیا د پل په حیث باندې استعمال کړي. یوازې یوازې د ځوان نوم ورپاتې ده چې تر اوسه پورې ځوانان په اخلاص سره مخلصانه توګه هڅه کوي تر څو پورې هغه مرسته چې د بډایو افغانانو د خوانه د غریبو افغانانو سره کېږي هغه ورته په وخت سره و هغه څنګه امانت چې ورته سپارل شوی په سلامتی ورسپاري. نو موږ کوښښ وکړ چې تر څو پورې هغه امکانات هغه څه چې هغه شته چې موږ ته بډای افغانان راکوي هغه باید بیرته سلامت او په پوره هغه امانتدارۍ سره تر غریبو افغانانو ورسو. موږ تر ننه پورې چې د تاسو سره ناست یم خبرې کوو تقریبا 5 میلیونه افغانۍ راټولې کړې دي د بډایو افغانانو نه. هغه مو په بېلابېلو برخو کې په روژه او غیر روژه کې کوښښ کړی ده چې نور افغانانو ته ورسو. تر څنګه کوښښ دا کړی چې څنګه کولای شو دا د یو د بل د زغم فرهنګ څنګه په خپل منځ کې پیدا کولای شو. دې تر څنګ داسې کمې لارې دي چې دغسې خیریه بنسټونه خپلواک وساتلی شو. موږ په لویو اخترونو کې دا د مال څرمنې راټولو. د مال څرمنې د اوس لپاره یوازې هغه پلورو او په هغې باندې قلم او کتاب چه اخلو ښوونځیو ته ورکوو. خو په راتلونکي کې کوم پلان دا ده که چېرته افغانان او هغه ټولنې چې دا اوس فعالیت لري د خیریه برخه کې چې فضل د خدای ده بعد د 4 یا 5 کالو زه ګورم چې په هر ولایت کې په لسګونو ټولنې لګیا دي اوس خیریه کارونه کوي. پخوا په تاسو لیدل چې ټولنې به کله جوړې شي بیا هغوی به چارواکو ته ورتلل دي مشرانو سره به کېناستل هغوی سره به یې خبرې کولې او ځان به یې مطرح کوو چې موږ ټولنه جوړه کړه. اما اوس خوشبختانه کله چې نوې ټولنه جوړېږي نو پایلې د کم ځای باید د یو غریب ماشوم لاسنیوی وکړي باید د یو زده کوونکي لاسنیوی وکړي باید لاړ شي یو ځای کې یو خیریه کار وکړي بعد د هغې نه بیا ټولنه دا یو لویه لاسته راوړنه ده چې موږ فکر کوو چې تر اوسه هم ترلاسه کړې ده. نو موږ فکر لرو که چېرته دغه څرمنې په منظم شکل سره راټولې سي موږ او تاسې تقریبا 15 میلیونه افغانان یو. په دې کې داسې فکر وکړئ چې تاسو 10 میلیونه افغانان قرباني کوئ. افغانان سنتي ټولنه ده. افغانان په اسلام ډېر مین خلک دي. نو که 10 میلیونه افغانان چېرته قرباني وکړي او دغه د مال څرمنې تاسو منظمې راټولې کړئ او هغې نه استفاده وکړئ په لسګونو نه په سلګونو دغسې ټولنې چې دا موږ اوس جوړې کړي دي دا تاسو کولای سئ چې یوازې د دې پوستکي د څرمنې د مال د څرمنې په پیسو باندې تاسو وچلوئ. نو د دغسې برخو کې هم کوښښ کوو چې تر څو پورې موږ دا ډول ټولنې چې د خیریه کارونه کوي دوی په خپلو پښو ودرېږي او چاته د احتیاج لاس اوږد نه کړي چې بیا سبا استعمال نه شي.
ډېره مننه سیال صاحب. شپون صاحب تاسو راته ووایئ تاسو په همدې برخه کې څومره وخت کېږي کار مو شروع کړی ده او که راته ووایئ چې تاسو مشخصا په لومړي سر کې هغه ځوانان چې کېدای سي دوی تماس ونیسي اړیکه ونیسي په خبرونه کې پیغام مو په دې برخه کې ورته څه دی؟
مننه ستاسو د سیل صاحب د اوریدونکو په اجازه باندې. ما خپله په انفرادي توګه له 1990 پای کې او د 1990 په پیل کې ټولنیزو کارونو ته مخه کړې ده. هغه وخت شروع موږ د وینې د ورکولو نه کړې ده په عاجلو حالاتو کې چې چېرته به انفجارات کېدل چېرته به تروریستان مهمو ځایونو ته عامه ځایونو ته ننوتي او زخمیان به شفاخانو ته انتقالېدل. موږ به چې کله د امبولانس غږ اورېده واقعا زړه خفه کوونکی و. اما د تسکین دپاره او د خلکو د مورال لوړولو دپاره چې یوازینی کار و په هغه وخت کې چې موږ کولای شو د یو عام افغان په توګه هغه دا چې خلک سره منسجم کړو خلکو ته یو مسج ورکړو که نور خلک وینه تویی نو موږ تاسو کولای شو چې په خپلو وینو باندې بیرته دغه توی شو وینو جبران وکړی شو او په اصطلاح ترهګرو ته یو ډول مقابل جواب ورکړو چې که تاسو داسې کوئ موږ داسې کولای شو. دا زموږ په وس پوره کارو د هر روغ انسان او په وجود سلامت انسان د وس پوره کارو. دغه نه راوروسته زموږ هڅې بیا یو څه پراخې شولې. مثلا په خاص وخت روژه کې د غریبو خلکو سره د خوراکي توکو مرسته کول دي. د هغې نه بغیر په نور وختونو کې د هغه بېوزلو خلکو غږ خلکو ته رسول چې اکثریت خلک د کورنۍ نفقه ګټونکي په امنیتي ځواکونو کې شهیدان شوي وو. نور څوک یې نه لرل چې ګټه ورته وکړي. اکثریت به ماشومان وو سپینګیري به وو. د هغوی سره د مرستو کار هم شروع کړی وو. او دغه فعلن چې موږ کوم وس په کوم موضوع اخته یو هغه یو ماشوم دی 1 کلن ماشوم دی چې 4 خویندې لري او د پلار یوازینی زوی دی. بیچاره پکیان سرهخته ده خی وګی تکلیف لري او هغه به تکلیف په سیغت شو دلته څو ډاکټرانو ته بيول او خو بل اخره مرز لا زیات سرایت وک او بيخي سترګې ته ورسېده سترګې خي سترګې بيخي فلج شو اوسې خي چپ وګیام شروع کړی ده زمنګ یو بل ملګری ده صداقت غورزنګغه د مشوم بيول او پیښور ته اسلام آباد تل ترختونو جواب ورک بل ورځ چې نه هیله راو وختماته زنګ وو بيخي په خراب وضعیت کې وجد غسې خو زه په نور کارونه ختم بل اخر په دې کار کې موګه ورکړه په شریکم شروع وکړه
او اوس فکر کوم
هندستان کې د دلی تنبیول درې مهم روختونو کې چې وګرځو غوي ورنخسته متاسفانه د ورسته هیله په توګه باندې کیرالا یالت تبوته چلته د کانسر یو ډیر مشهور روختونو غوي متاسفانه پرون ما زیګر جواب کړلو او لبد مرغ چنو نشکول دې ماشوم ځان وژغو
ولی شمن سه په دې برخه کې مشخصا ځوانان څومره کولای سي خپل رول ادا کړي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ان هغه لاملونه مخدل کسانو نمونه مو اخستل البته د ماشوم قصه مو وکړه څومره ځوانان کولای سي په دې برخه کې خپل رول ادا کړي جلدا چې موږ تاسو انسانانو له نورو انسانانو سره خواخوږي لرو ځوانان دلته خصوصا بیا افغان ځوانان چې افغانستان داس یو هیواد دی البته د اقتصاد وزارت د سرویل مخې له 500 لپنځوس لنی زیات یعنی لنی مای زیات افغانان داسې وضعیت کې دي چې هغه ایواز دی یو وخت د ډوډۍ توان لري چې ځان ته برابر کړي نو که تاسو راتوې چې د ځوانانو رول په دې برخه کې څومره مهم دی
د ځوانانو په اړه چې وړه مشهور ده او تقریبا پارزه کې دار چالو خلی ویل کیږي ځوانانو د ټولنې د ملاتې ده او کله چې د انسان د ملاتې خنې نشي کولای پاتېږي نشي کولای حرکت وکړي نشي کولای چې منډه ووهي کوم غوړی او سالم ټولنه ولرو خټولنه ولرو پزان بسیا ټولنه ولرو په غوې کې د ځوانانو درول نه هیڅ څوک سترګین شي پټول زما په نظر ځوانان کول شي لخپل کور لخپل کلی را پایل کی په ټیټه کچه چې په غوې څومره خلک باور کول شي ورپسې د خپل چارې ول سوالې ته وغځي د کلو ترمنځ بیا د ورپسې ولایت او بل اخره د خپل کارونه دی د سوشل میډیا لاري په شفاف ډول خلکو ته وخی چې د کم کیس په اړه دوی کار وک څومره مرسته را جمع کړي څومره مصرف شو او هغه امپاکټ او هغه تاثیرات چې شدي لکه مرغه چې سوشل میډیا په دې برخه کې ډیر پراخ کار کړی دی د خلکو ذهنیت سازي کې یو وخت ما تاسو مخ کې ول د ویني ورکولو برخه کې بچ چې خپل اکس پورته ک نو ټول په ویل چې دا یاده درال کې چې موږ د صحیح دیني عالمانو سره کې نه ستو غوښنه چې موږ پښتنه وکړلې هغه ویل دلته د عکس د پروتکاون کې کس نیت مهم دی کني نیت دای چې را د نیک کار ترویج شي په ټولنه کې د نور خلکو ورته پام را وړي هیڅ مشکل نه لري خو کڅو کې دې د پخ لیک چې را ماته خلک خو وي نو هغه به له خبره ده نو لکه مرګه چې سوشل میډیا دا منټلټي او ذهنیت به خې تغیر ک خلکو په دې پوي کې را سوشل میډیا د ډیرو خو کارونو لپاره استفاده کیدلی شي
سمه مننه سیال سه شپون سه بیا دا ونه وکړل تاسو دریا موضوع دلته ډیر کله خای داسې ټولنی وو سی په دې برخه کې زیاتې ټولنی وو سی په دې برخه کې دوی فعالیت لري کته سو راتوي چې څنګه دا موضوع شفاف دی سی لکه څنګه خلکو ته ډاډ ورکړي اشتمان اوس یې غرض لې وي خیریه ټولنې سره مرسته کوي وای دا غریبانو یا بیوزلو کسان ته ورسوي څنګه ورته دغه اعتبار ورکړي چې دا ترغه ځای رسوي په دې اړه به تاسو خپل ځواب راکړئ لمړی راخلو په اړیکه کې موږ سره یو بل ملما دی لکونار نه دی خغله سفی الله عاکف عاکف صاحب سلام وخت مو بخیر
مننه خور کوي سلام علیکم ټولو هیوادوالو ته لمړی د هر څه مخه د رمضان مبارک د میاشتې مبارک وایم خدای دې وکړي چې دغه میاشتې موږ په هیواد کې د سولې امن او
یا تنیا شوګر جی مننه زوندی اوسې اکیف صاحب تاسو کراته وای الته په کونار کې تاسو په دغه برخه کې منا داتې خیریه بنسټ سره یا خیریه کارونه کوي چې به وځلو افغانانو سره مرسته وکړي
بله مونږ دلته په کونار کې یو خیریه بنسټ یا سټپ فور هیومانټی یا یو قدم د انسانیت لپاره یو بنسټ مونږ ایجاد کړی دی او دغه بنسټ د بیواز له هیوادوالو د لاسنیوي په موخه جوړ شوی ده او دغه بنسټ چې کوم ده دلته په افغانستان کې او له هیواد څخه بهر هم په یو هیواد یعنی ډنمارک هیواد کې هم هلته ثبتو رجسټر او دلته په افغانستان کې هم ثبتو رجسټر ده او دغه فعالیت په خاطر دا منځ راغلی تر څو د بیواز له بیکاس او هیوادوالو لاسنیوي وشي
عاکف صاحب تاسو ویل له هیواد بهر هم دغه بنسټ رجسټر دی آیا له افغانستانه بهر هم خپلې ټولنې ته مرستې راټولوي چې بیا بیواز د کسانو باندې ووي شي
بالکل مونږ د ټولنه چې کومه ایجاد شوې ده په ډنمارک کې واد کې تاسو ته رجستر ده او زمونږ زیات کوم مایداتي منبع چې کومه ده زمونږ سره زیات وګړي هلته د هیواد څخه بهر په ډنمارک کې واد کې ډېرې مرستې کوي او مونږ دلته دغه مرستې په بېوزه او بېکسه هیوادوالو باندې ویشو. یعنی زمونږ د عاید ته ووایم چې تقریبا د 80% پورې عایداتي منبع زمونږ مالي سرچینه چې کوم ده همغه هیواد ده او هغه ځای مونږ د ملي خلک حکومتونه کوي د داخلي خلکو په نسبت. یعنی زمونږ داخل کې خلکو ځان دومره نه دي برابر د دې ډېرې مرستې وکړي د خارجي خارجي هیوادوالو په نسبت. هغوی ډېر زیاته وعده لري چې د داسې ټولنو سره مرستې وکړي او بیا هغوی زمونږ مطلب هغه زمونږ فعالیتونه هغوی له نږدې څاري چې په سوشل میډیا کې دوی واکنده فعالیتونه سرته رسوي او کنه.
عاقف صاحب د ذهنیت یادونه مو وکړه. لومړي سر کې دا راته وایي چې هلته په کونړ کې ذهنیت نه دی عامه پوهاوی نسته چې خلک راسي مرسته وکړي کنه، خلک توان نه لري، او بل دا چې ذهنیت موجود نه وي یا عامه پوهاوی موجود نه وي نو څنګه کېدای شي دغه موضوع حل سي او بل اخر خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي چې راسي هغه کسان چې هغوی واسه لري له نورو کسانو سره مرسته وکړي؟
خصوصا په کونړ کې او بیا په ټول افغانستان کې خبره وکړو خلک دا ذهنیت دوی ته دومره نه دی وصل شوی چې دغه کارونه چې دوی دلته زیاتره خلک دا فکر کوي چې دغه فعالیتونه چې دا خلک سرته رسوي دا شاید د خپلو شخصي اهدافو لپاره سرته ورسوي او دوی دا شاید د خپلو جیبو لپاره کارونه وکړي. نو په دې خاطر دلته باید یو عام پوهاوی وجود ولري. دوی باید له نږدې څخه دوی ته داسې تضمین ورکړل شي چې دغه ستاسو یو روپۍ کومک هم چې کوم ده دا بې ځایه نه مصرفېږي او دا دلته د بې وسه او بې کسه داسې هیوادوال چې هغوی په دې مبارکې میاشت کې د ماښام لپاره هېڅ شی نه لري، خوراک هیڅ نه لري، د هغوی لپاره دا مصرفېږي. نو که چیرې دوی دې تضمین ورکړل شي او دوی ته په داسې کارونه وشي چې دلته زه به یو خبره ته یادولې کوم، شاید داسې خیریه بنسټونه هم وجود ولري چې هغوی د خپل شخصي اهدافو لپاره خپل کارونه سرته رسوي. امکان لري چې داسې هم وجود ولري، خو په ټوله معنا سره په ټوله کې وګورو نو دغه نوې ځوان نسل چې کوم کارونه سرته رسوي دا ډېر هیله بښونکي دي. هغوی چې بډې راوهلې دي پروژه کې او پروژه په خوله دا منډې کړلې وهي، نو دغه یو عام ذهنیت دوی ته ورکړل شي او دوی ته په دې باوري شي چې دغه دوی مرسته په وړه ول لایق خلکو ته رسیږي. نو زه مطمئن یم چې خلک به ډېر زیات مرسته وکړي، او مرسته یوازې په دې معنی هم ده چې یو څوک دې راشي او هغه دې مالی مرسته زموږ سره وکړي. مرستې نورې برخې هم لري، یو شخص به مالی توان نه لري، هغه کولای شي راشي په خیریه بنسټونو ځای هلته نور کارونه وي، یعنی عملي د لاس کار وي، ذهني کارونه وي، هغه دوی سره مخې ته ویسي. نو دغه ټوله کېدای شي په د خیریه بنسټونو په کارونو کې راشي.
ډېره مننه کور ودان. عاقف صاحب وروستۍ پوښتنه دا چې هلته په کونړ کې د تاسو له خیریه بنسټ نه نور بنسټونه هم شته، نورې ټولنې هم شته چې په دې برخه کې فعالیت کوي؟
په کونړ کې خو یو بنسټ بل دی، خیریه بنسټ دی، البته ټولنې شته دی چې هغوی خو دا چې رسمن زمونږ خیریه بنسټ له دولت سره هم رجستر ده. نو موږ چې کله د دولت سره رجستر کوو په کونړ کې زموږ څخه یوازینی یو بنسټ مخکینی بل و چې هغه هم خیریه بنسټ و، او نورې فرهنګي ټولنې شته چې هغوی هم دغه فعالیتونه مخې ته وړي، خو مګر بنسټ چې کوم ده یو په کونړ کې بل ده او یو زموږ بنسټ خیریه بنسټ.
ډېره مننه تاسو ته بریاوې غواړو په دې هیله چې تاسو په شان ټول نور هیوادوال مو چې هغوی واسه لري هغه بېوزلو وطنوالو او هیوادوالو ته مو مرستې ورسوي. ښه وخت ولرئ.
ډېره زیاته مننه تاسو هم چې موږ ته مو وخت راکړئ او زموږ مسیج مو نور نه کړئ.
مننه. سیال صاحب راځو تاسو ته امتداد څنګه شفافیت په دې برخه کې ټینګېدای شي راتلای شي؟
ما مخکې خپلو خبرو کې یو اشاره دې خبرو ته لرله چې دلته په افغانستان کې اعتماد بیخي متاسفانه له منځه تللی ده. زموږ استاسې لکه څنګه چې مخکې تاسو په اولو خبرو کې یاده کړه چې موږ 50% خلک زموږ د فقر د کرښې ښکته ژوند کوي، نو د دې نه معلومیږي چې دا نور 30% خلک چې زموږ استاسې پاتې کیږي یا دا دي چې خپل ځان ته یو مړی ډوډۍ پیدا کولی شي او یا دا دي چې تر څنګ یو بل انسان ته هم کومک رسولی شي. که چیرته هغه موږ او تاسو په دوه برخو ویشو، داسې فکر وکړئ چې تاسو 50% دا اوس بډایه هیوادوال لرئ. که دغه 50% بډایه هیوادوال خپل زکات، خپل عشر، خپل خیراتونه بیرته په دغه 50% یا 50% هیوادوالو باندې ویشي، تاسو مطمئن اوسئ چې تاسو په ټولنه کې غریب سړی نه پاتې کیږي. در حال کې چې موږ او تاسو 5 کاله مخکې 48% دغه فقر لاره، دا د 5 کالو وروسته 50% ته راپورته شوې ده. یعنی اوس هم دغومره ډېره به د تشویش خبره نه وي که چیرته دغه افغانان وغواړي چې د نورو افغانانو سره مرسته وکړي. خو متاسفانه چې د یوې پانه هغه بډای هیوادوال نور داسې یو څه نه دي پاتې د اعتماد ځای چې هغوی پرې باور وکړي او هغوی دغه خپل شته یا دغه خپل امکانات وشر زکات هر څه چې وي هغه دې داسې یو چا ته ورکړي چې هغه دې په امانت سره ورسولی شي هغه مستحق کس ته. ډیری وخت داسې کیږي چې په خپل خپلوان باندې وشل کیږي، ډیری وخت داسې کیږي چې غلاوي ترې نه کیږي، ډیری وخت داسې شوي دي چې دغه اعتماد د منځه تللی ده. د دې اعتماد د رغښت په خاطر کله چې موږ نوی کار پیلاوو موږ د خپلو ملګرو سره یوه ژمنه دا وکړه چې کرایا د دې ترڅنګ که نور مصارف کیږي حتی د دفتر او دې ته ورته نور کیږي دا به موږ په خپل ځان باندې اخلو، دا به موږ په دغه کومک د پیسو نه اخلو. دویمه خبر څنګه کولای شو چې موږ مقابل لوری په دې باندې مطمئن کړو چې ستا امانت سلامت ورسېد مقابل لوري ته، دا موږ دپاره ډېره ستونزمنه خبره وه. د ډېر فکر نه وروسته هم یوازینۍ لار ده ومندله، ځکه تاسو که چیرته یو څوک د سره کومک کوي هغه تاسو ته بیخي اختیار درکړي چې دا ستاسې خوښه ده زیار څنګه کوئ ما تاسو ته درکړي، خو تر څنګ د دې بیرته یې ساري او ته به ځان سره داسې تشویش کړي کېدای شي تا ترېنه هېڅ هم نه یې کړي خو ته به تشویش کړي چې ایا دا سړی په دې پوه شو چې ما دا کومک ورسوه که نه. نو موږ وویل چې راځئ په ټولنیزو رسنیو کې باید دغه د ټولنیز رسنیو کې انعکاس کړو چې تر څو پورې دا مقابل لوری پوه شي چې تاسې ته چې ستاسې کومک ورسېده هغه مقابل لوري ته یا هغه څوک چې مستحق و. نو د دې په خاطر باندې موږ په رسنیو کې ټولنیزو رسنیو کې پیل وکړ د مقابل لوري نه به مو بیرته اجازه هم اخیسته د مقابل لور نه به مې اجازه هم اخیسته که چېرته هغې غوښتل چې نوم یې یاد شي نوم به مې یادوو که نوم یې یاد نه شي بیا به مو د نوم د نه ښودلو په شرط باندې غوښتل چې هغه پیغام ورسوه تر څو پورې مقابل لوری په دې پوه شي چې ستا کومک ورسېده. یعنې ده ته د ټولنیز رسنۍ د لارې دا پوهېده چې زما کومک هغه مستحق کس ته ورسېده. د اعتماد سازۍ دپاره هم دغه کار کړی، د ریاکارۍ په برخه کې موږ لومړی چې کله دغه د خیریه کارونو پیل وکړ شپون صاحب بجریان کې چې په موږ باندې دا نقد ډېر زیات کېده چې تاسو ریاکاري کوئ، تاسو دوه روپۍ کومک راټول کوئ بیا هغه بیرته خلکو ته ورکوئ بیا خپل ځان ښایي. بیا موږ د علماو سره کېناستو، هغو سره مو خبرې وکړې، حدیث شریف مو راواخیستل، د قرآني آیاتونه مو راواخیستل. بیا به چې هر چا داسې کومنټونه کول هغو ته مو بیرته په مسیج کې دغه پیغام لیږه تر څو پورې چې حتی هغه ډېر کسان چې زه جنما چې هغوی مخالف ول په دې برخه کې ریاکاري ویل اوس هغوی په خپله په دغه برخه کې همکار دي او کوښښ کوي تر څو پورې افغانانو ته کومک ورسي.
ډېره مننه. اورو چې د خپرونې د اړیکې په لیکه باندې څوک دي، له کومه ځای اړیکه نیولې؟ السلام علیکم.
خبرې کې روزا جی خوري سلامونه تاسو تاسو درنو مېلمنو ته سلامونه.
وعلیکم سلام. خاسته مهرباني وکوي تاسو څوک کوم ځای نه ماړي
کړي؟ شکر قاری صاحب پښتون يم د جوزجان د ولایت څخه د روجي مبارک تبریک ویم. په دغه باره کې زما نظر دا دی ځوانان د ملت ملاتیر دی که د ملت ملاتیر سمې ټوله سم دي، نو خبره دا ده چې ځوانان هر څه کولی.
پښتون صاحب دموږ غږ اورئ؟ پښتون صاحب ښه دوی غږ موږ ته نه راځي. نو راځو شمون صاحب، دا چې یادونه اوس بله دا خو جلا بحث دی چې اوس ریا کېږي یا مثلا بعضې خلک له دې نه سو استفاده کوي هغه د دې دپاره چې یو شهرت ته ورسېږي یو ځای ته ورسېږي. هغه د عاکف صاحب خبره د خپل د ځان د ګټې دپاره ځینې موارد داسې یخ کوي. دلته افغانستان کې تاسو په نظر څومره دې ته اړتیا شته چې دغه موارد دې له نورو خلکو سره شریک شي او د یو کمپاین په شکل یا عامه پوهاوی هوای وسی خلکو ته دا چې یعنی ټول راسي ټول ځوانان یا ټول هغه کسان چې وس او راسي ورته غو کی څومره دا لازمه کار دی؟
ډیره جالبه پوښتنه ده. دې پوښتنې سره ډیر مخ شوی ما ډیر بحثونه پکړی دي. د ریا او د نریا په برخه کې ما مخکې غو د دنیا له خدمت ویل چې موږ مو سره خبرې وکړي. زموږ ټولنه کې تاسو ته معلومه ده اکثریت ځوانان زی د ټوپک سالارانو لاسونه ښکلی د غاصبینو د ځمکو د وژونکو د ملت د هغوی په ویلیو کې کینی پاڅي د هغوی نه مستقیم حمایه کیږي او یو ډول د خپل شخصیت جوړولو دپاره مثلا عکس پورته کې فلاني صاحب سره یعنی دوی د هویت د بحران سره مخ دي. زه وایم که یو څوک دغسې کار کوي هغه ته څوک دومره بد نه وایي. یو څوک چې د خیر کار کوي ولې پې څوک بد وي؟ زوم چې هر سړی د نرشي هر سړی د تکړه شي چې راشي د خیر د اړخ نه د خیر د زاوینه ټولنه کې ځان مطرح کی.
یعنی اته مشکل نست او تر دې ته مڅ تاسو طبعا چې په ټولنیزو رسنیو باندې سوشل میډیا باندې تاسو فعال یاست، لکه کله چې تاسو کوم عکس یعنی یو جالب خاطره کې در سره ووسی یا مثلا داسې عکس عمل د خلکو چې کله تاسو مثلا یو بیوزله سره مرسته کړی وي دغه پاړه خلکو ته وضاحت ورکړي، البته کوم مرسته تر تاسو رسیدلې وي او تاسو بیا بیوزلو کسان ته رسوي، دغه پاړه کوم عکس عمل چې جالب تاسو سره ست؟
زیاتره وخت داسې پیښیږي چې یو څوک دغه اړخ نه خبره وکړي، په ځای د دې چې تر څو که ممکن مونږ آفلاین شوي یو په فیسبوک کې انټرنیټ سره وصل نه یو، تر څو چې بیا راځو زموږ په ځای نورو خلکو جوابونه ورکړي. دا ډېره جالبه ده او ممکن غورځنګ صاحب همدغسې هغه سره ډېر مخ شوی. یعنی خلک ډېر کوشش کوي چې سوشل میډیا په دغه اړخ کې د تبلیغ د یوې ښې وسیلې په توګه استفاده کړي.
سیال صاحب، تاسو طبعا چې ډېر وخت کېږي په دې برخه کې کار کوئ، څومره کېدای سي یو خو هغه سوشل میډیا چې دا اوس زښته زیاته فعاله ده په ټولنه کې افغانستان کې، خو د دې تر څنګ په ولایتونو او په سیمو په لرې پرتو سیمو کې ښایي دې مسایلو نه څوک خبر ونه اوسي، لکه دغه ټولنیزې رسنۍ ونه کاروي. تاسو خپلې مرستې تر هغو خلکو څنګه یعنی همغږي کوئ او څنګه یې رسوئ تر هغه ځایه؟
موږ کله چې په لومړي کال کار پیل کړ یوازې په کابل کې خدمات وړاندې کړل، په دویم کال موږ ننګرهار کنړ او کابل کې خدمات وړاندې کړل، په دریم کال کې موږ تقریبا 12 ولایتو کې خدمات وړاندې کول، او لومړی مرستې چې موږ سره کېدلې هغه مو تقسیمولې په ولایتو، بیا دا غینه وروسته د خپل د ولایتو ځوانانو هغه د خپل تاجران سره خبرې کولې چې تر څو پورې مرسته وشي د خپل ولسونو سره، بیا نور په موږ باندې بار نه وو. سکهال لا تر اوسه پورې په کابل کې موږ سره دومره مرسته نه ده شوې لکه ننګرهار کې موږ سره کوم مرسته شوې ده، په کابل کې دومره مرسته نه ده شوې لکه نیمروز کې چې کوم مرسته شوې ده. په نیمروز ډیر لری پروت هیواد ولایت ده، په کابل کې دومره مرسته نه ده شوې لکه قندار کې چې دا اوس موږ سره کوم مرسته شوې، په خوست کې موږ سره مرسته شوې ده. یعنی دا غو ولایت دي چې دوه کې تقریبا حتی آر غونډه ښکار کې د چوزوان دی او تاجر ته ودرېږي ورته دی چې فلانی ځای کې یو کورنۍ د غریب ده، یو کورنۍ د سرپنانه لري، یو کورنۍ د بیګاته د خوراک لپاره ډوډۍ نه لري، او ته یو 15 سره کومک وکا. نن ورځ یو ځوان ورځي کینی ور سره خبرې کې قناعت ورکوي تاجر ته تر څو پورې پیسې وخت یو کومک ور سره وکي. اوس ډیر تغیرات راغلي دي، حتی موږ اوس په فکر کیو چې په کابل کې باید دغه خدمات اوس پرې د دې په ځای یو بل خدمت تلاس واچو، ځکه په دې برخه کې اوس ډېرې ټولنې تقریبا زمونږ استاد په هر ولایت کې په لسګونو ټولنې دا اوس لګیا دي فعالیت کوي په دې برخه کې. نو اوس زمکه حتی ولسوالۍ ته ډېر ولسوالۍ دله د پولیسوالو کې اوس ډیر ټولنی لګیا دی غي کومک کوي په دغه برخه کې. د ناروغانو سره دا کم چې صابو علاج ناروغان د مخکې شپون سب دی ماشوم کې ساو کړ ډیر دردون کې کیسه د فیسبوک کې تعقیبوم دي ته ورته ډیرو قصو سره مخامخ شوی. اوس خلک کومک کوي د بهر نه کم افغانان چې اوس په بهر کې میشتي لکه څنګه چې عاکف صاحب اشاره لرله، ډیر ټولنی سره د بهر نه اوس مرستې کیږي. الته ځوانان دی غوي لګیا دی فاند راټولي هغه بیا لري افغانستان ته ځنو ټولنی ته چې هغه ټولنه بیا بیرته دلته مصرفي. په ټوله کې ځوانان ان شاء الله چې داسې کوم ستونزه نه لري چې هغه د سوء استفادې خواته ولاړ شي، کې به د ډیر په کم مقدار کې دا کار کوي.
نشمون صاحب، راځو دې ته چې افغانستان نه بهر یو خو دلته خلک عملا تاسو ګوري چې مثلا یو کوم کس نه تاسو هغه مرستې ترلاسه کوي او دا ډاډ ورته ورکوي چې په بیوزلو ویشي. یو دا مسله ده، بل دا چې لکه افغانستان کې ځینې داسې کورنۍ دي، ځینې نه چې شاید اکثره داسې کورنۍ اوسي چې که تاسو ورسره د یو وخت مرسته وکړي طبعا چې هغه خپل ځای ځان ته ثواب لري، تاسو به دغه د یو وخت لپاره یا دوه درې وختو لپاره لاسنیوی کړی وي. څنګه دغه یوه کورنۍ کېدای سي چې یوه کورنۍ تعقیب سي، یعنې تر هغې چې هغوی په خپل پښو درېږي د هغوی وضعیت سمیږي؟ دلته افغانستان کې ډېر کله چې موږ هم په خپل سترګو لیدلی دي خبرې کو د موږ نور ملګری دي همداسې تاسو شان نور ځوانان دي چې هغوی هغه مرستې کوي، هغوی نو بیا چې دا سوال وکړ نسي هغه کورنۍ سره چې کله مرسته کوي لکه یو ځل بس هغه بیا همداسې پاتې سي په خپل ځای چې د هغوی توقع زیاتېږي. نو دغه مسله څنګه حل کېدای سي او دا چې یوه کورنۍ همیشه تعقیب سي تر هغه چې هغوی په خپل پښو باندې درېږي؟
په دې اړه یو خاطره درته ویم. تقریبا څه باندې دوه کاله مخکې د کونړ نورګل ولسوالۍ کې یو کونډه وا او هغه د ټلیفون د لارې خپل غږ زموږ یو ژورنالیست ملګری تر سوال وغه په دې اړه پوسټ کړو. تصادفي هغه پوسټ ما ولید، شمیره متر وخت زنګ مې ورو، بیا مغې چې خپل درد بیان کړ، بیا د بل اړخ نه ځکه دلته خټول نه داسې جنگ متاسفانه باورونه وجني او ارزښتونه ختموي. نو په دې خاطر چې ځان ډیر مطمئن کوم چې دغه څوک چې ماته ما زنګ ورسره
شمن سبي تاسو خبر ته بيتروز هيره نه کوي د ټلیفون په لیکه معنی زکه و هو ډول څه زنګ وهې دوی ته بل منتظر وي چې اړیکه راوخ سل مهرباني وکړي څوک لکه مزه موړي کني ولې
محترم افغانستان حکومت لطاسر حکومت کرے گا کنا او بل بحرانی عمل اغا افغانان کی غیر افغانان دی لطاسر کم مرتب کلے کنا او نم نے تول ہو امان زنگر ہار تھا
ډیر مننه کور ودان سیال سی به تاسو پوښتنه ته ځواب درکې مهرباني شپون صاحب.
نو په دې خاطر چې مخ کې ول جنگ چې پټولنه کې باورونه وژني، پټولنه کې ارزښتونه وژني، د جنگ سره پټولنه کې ډول ډول مشکلات پیدا کیږي او دا غو نفرېبونه او فرادونه دي. اکثریت خلک د خلکو د عاطفي او د احساس نه بده استفاده کوي. نو په دې خاطر چې زه ځان ډیر مطمئن کوم په مغه کلی کې یو بل دوست ته مې زنګ ووهه، په دې اړه معلومات را کړل. دغه کومه ده د ازما د ملګري د خور شاګرد پاتې شوی و مکتب کې. نو هغه راته وویل چې د څه کیسه چې درته کړې ده په ټلیفون هم دغسې کټ مټ ده، تر دې لا بدتر وضعیت کې ده. له هغه وروسته ما هغه ملګري په واسطه باندې د کونډې مېرمنې او د هغې د یوې ماشومې عکس چاته خپل پلار اعلانو ولیدلی، پلار د دې په لیدو کې نصیب نه و شوی. پیدا شوی و خو پلار په مسافرۍ کې و، په خدمت کې و د پوس پلیکو کې. نو دغه عکس موږ واخیسته چې په حجاب کې و، چون په اطرافو کې دا مسایل ډیر مهم نیول کیږي. هغه عکس موږ واخیسته فیسبوک کې مو واچو، د دې د قصه ټوله کټ مټو مر سره ولیکله. ډیرو دوستانو کومک وکړه او هغه کومک ته موږ له خره چورتو جلال آباد کې نور ملګرو سره کېناستو. موږ ویل کده دستي ورکو، نو په خپلو ضرورتونو په یو څه وخت لپاره رفع کی، خو سبا به بیا زنګ وای چې ورور زه بیا نادار یم، بیا څه نه لرم د خوراک لپاره. نو د ټولو مشرانو ملګرو مشوره باندې موږ بالاخره دا چې په همدغه پیسو باندې چې تر $3,000 تقریبا زیات کېدل، په دې دوی ته یو کار روزګار برابر کو چې دغه کار روزګار عاید باندې دوی گزاره وکړي. یعنی دغه شته مرسته په خپل ځای پاتې شي او دغه په غاید گزاره وکړي.
بالکل، یعنی داسې مرسته اوسي چې هغه به بل ورځ وکولی شي لږې نه استفاده وکړي.
دغه کار مو که چې دغه ته د پیسې ورکړلې او بل اخر د یو موټر چارم په وکړه، خو اگر چې بیا ورسغه موټر کار ونه شو ځکه هغه کې نور پیسې تم ضرورت او جنجالونه وو د ډریور پیدا کول، د خټ ډریور چې بیا موټر وساتي، بیا د پیسې دوی واخیستل خپل یو نږدې باوري کس سره په تجارت کې شریکې کړلې چې هغه ته بعد میاشتې معلومه ګټه راتله. د دې نه بغیر د همدغه کونډې خور سره مونږ د زراعت وزارت لالاری همکارانو سره رابطه وکړه. هغه ورته د کورنۍ باغچې سہولت برابر کړي چې هغه لته کول شي مختلف قسم سبزی لته تیار کړي او به بازار ته وباسي خرڅ کړي. نو دغه سلاري چارې کېدل شي چې دغه کورنۍ هغه حالت نه راپورته شي او ځان به خپل مخکې بوزي.
بالکل بله سیال سپ د ترازو تبن چې شمن سپ ډیر خیر لاري خلکو ته یادونه وکړه چې وي دا مسائل تعقیب کی. یعنی یو هغه مرسته چې یو ځوان زی یا مثلا یو کس زی الته هغه کورنۍ سره مرسته کوي، هغه دی یو وخت لپاره ونه وسې داسې مرسته وکړي چې هغه وکولی شي خپل خو باندې ودرېږي. که تاسو راته ووایئ چې تبن چې دا اوس یو ریدونکو مو امان الله ننګرهار نه تماس نیولی و، هغوی تاسو نه دا پوښتنه وکړه چې آیا افغان حکومت له تاسو سره په دې برخه کې مرسته کړې ده؟ کنه
د دوامدار مرستو په اړه موږ دغه مرستې تقسیم کړې دي په څو برخو کې. یو برخه لکه څنګه چې شپون صاحب کیسه وکړه همدغه کیسې سره لرو او کېدای شي زموږ د سلب شاوخوا کې داسې څوکې چې زموږ د مرسته اخلي او هغوی اوس په پښو ولاړ دي. د یو دوی داسې ژوندي مثالونه دي چې یو اوس په ننګرهار کې د ترکارۍ په منډۍ کې اوس تاجر ده، په هغې وخت کې مرسته غوښتله، اوس تاجر ده، د پېښور نه چې راغلی اوس تاجر ده. دویم یو څوک چې مېرمن و ماشومان یې نه پاتې کېدل، اوس هغه دوه ماشومان لري هغې سره چې دوامداره مرسته شوې ده، او خاوند یې معتاد و، خاوند یې مستی احتیاط نه راګرځېدلی، خو بیا هم وایي کله کله
د درملنې ته باندې درملنې په برخه کې مور سره مرسته
په دواړو برخو کې، یعنې دوامداره برخه شوې ده، مرسته شوې ده. د افغانستان د حکومت په هکله موږ تقریبا په هغه اوایلو کې چې کله غوښتل بهیر رامنځته کړو، موږ اووه طرحې ولیکلې، اووه واړه طرحې مو د حکومت سره شریکې کړې. یوه طرحه متاسفانه چې ځوانانو چارمینیت واخیسته، اعلان یې کړه، کار یې بیا پرې ونه کړ، زموږ نه یې هم غلا کړ، خپل یې هم پرې کار ونه کړ. موږ غوښتل چې هغه نادره ځوانان چې باسواده دي اوس د افغانستان نه فرار کوي. تاسو کله چې دا نوی حکومت رامنځته شو، تاسو ولیدلی موږ او تاسې د 260 ضرب شاوخوا کې ځوانان په اولو دوو کلونو کې فرار وکړ د افغانستان نه، هغوی ټول باسواده ځوانان وو. موږ د هغو ته د کارموندنې په خاطر باندې یو طرح باندې کار کړی و چې بیا ځوانان معینت اعلان کړم، متاسفانه چې عمل یې پرې ونه کړ، که نه ډېر ځوانان به زموږ ستاسې اوس په کار بوخت و، په کار بخته و، دغه د غلا او ګراف، دغه د جنایي جرمونو ګراف اوس ډېر راښکته و، اما دوی پرې کار ونه کړ. حکومت ته وړاندې کړې، بهرنیو سفارتونو ته مو وړاندې کړې، داسې کوم خاص نتیجه مو ترلاسه کوله نه شوه، بیا مغسې پاتې شوې. نور بیا موږ بیرته په افغانانو تکیه وکړه، ډېر مهمه ونه ګڼله چې باید حکومت ته تم شو تر څو پورې حکومت موږ سره څه کومک کوي یا بهرنیانو سره څه کومک کوي. هو، په بهرنیو هیوادونو کې اوسېدونکي افغانانو بیا سره ډېره مرسته کړې ده. موږ او تاسې کم یادېږي پروسه کال څلور ځوانان په سربیا کې د موټر د ټکر له امله شهیدان سوی وو، او جنازې هلته وي. بیا په د حکومتونو ترمنځ داسې کوم هوکړه نشته ده چې باید دغه جنازې د حکومت په مصرف باندې را انتقال شي. د دې لپاره بیا په لندن میشته افغانانو هلته انداز وکړ چې 20,000 پاوند کېدل تقریبا د څلور وړه جسدونو چې را انتقال شي افغانستان ته. دا بیا هغوی وکړ او زموږ د لارې دا مرسته ورسېده تر څو پورې موږ جسدونه را انتقال کړل. یعنې د افغانستان نه بهر ډېر افغانان کومک کوي، خو بهرنیانو لا تر اوسه پورې په ځانګړې توګه په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. دا مان لا ورور نه ډیره مننه.
ځوان دی اوسه شپون صاحب، دا چې تر اوسه پورې کومبل اوریدونکي او رچستا، سلام علیکم، وخت مو بخیر، څوک له کومه ځای مو اړیکه نیولې؟
الو خدانه، سلامونه.
وعلیکم السلام.
مېلمانه مې پښتنه ده، دا زه ما یو خبره کوم، ما سره ویډیو لیکو علي نه مې لا افکار کوي. او
مهرباني وکړئ
او زنه پښتنه مده د زمونږه سره بحث په مکو کوي ولاګه د سر پنا امکان اسمان له څنګه نه دارا سره کیږي سمای دوی مننه ملا سره کین مې څه کار
نو مو څه
نو مې ظفر ده
ظفر تاسو ویلې چې ملول یست
مای دې مننه مې څه کار کوي نه ملا سره کوي دارا سره کیږي ما اسمان له څنګه نه نو سر پنا لره مننه نه تکې امکانه تاسو سره سره دا ورونه مې پښتنه دا زموږ سره بس تمرا ساو کوي او کنه
طبعا چې په خبرونه کې به سیال سی به وش منصب تاسو نه مننه کور ودان ان شاء الله تاسو به جواب اوري په خبرونه کې چې تاسو اجازه وي کولای سي د خپل ټلیفون شمیرې کوم کسان چې تاسو سره مثلا په اړیکه کې کیدای سي لغې لري ادرس ورته مو او ځواب ورته ورکړئ نو سیال سی
ظفر ورور خدا دې وکړي چې تاسو زموږ آواز بیرته واورئ. موږ هغه کورنۍ سره مرسته کوو چې هغوی په هیڅ نه باندې د ډوډۍ د راوړلو لپاره څوک ونه لري، یعنی هغوی تکیه په گاونډي باندې یا په دریمګړي شخص باندې. نو که چیرته تاسو همدغه سي مجبوریت ولرئ او خپل مالولي بل څوک کورنۍ کې د نفقې د ګټلو لپاره ونه لري، زما د ټلیفون شمیره ده 0800 600 600 یعنی 0800 600 600. په دې نمبر سره اړیکه ونیسه، ان شاء الله چې موږ کوم مرسته تر لاسه کوو دا غینه به حتما تاسو برخمن کیږي.
مننه سیال صاحب. شپون صاحب تاسو کولای شئ چې د همغږي د لپاره تبن تاسو ویل چې ټولنه نه لري خو په دې برخه کې کار کوي، تاسو کولای شئ خپل لغه د ادرس او مشخصه کې کوم هوادوال چې بي وزله دي تبن غوي به خبرونه اوري ادرس او مشخصه کې چې غوي به تاسو سره په تماس کې ووسی.
ظفر رور ته باید وای کو بیرته زموږ غږ اوري. زبخ په لاره ټلیفون شمیره ورته وایم د ټلیفون شمیره باندې واتس اپ وای باران لرو کڅو کول شي دا غلارې تماس نیول شي هم خي مصرف نه راځي وازه مخ د انټرنیټ لګښت راځي په د ټلیفون شمیره مې د 0 واویا 8 یا 5 او 5 7 یعنی 0 واویا 8 یا 5 5 و 8
مانه نا کور ودان نو ان شاء الله قدرمنو اوریدونکو تاسو بعد موږ د قدرمنو ملمنو د ټلیفون شمیري اوریدلې وی بیا کولای سي چې دوی سره په تماس کې اوسئ کوم کسان چې بے وزله دي او دغه امکانات نه لري چې ځان ته ورځنی چاري یعنی دوی اقتصادي وضعیت دومره خراب دي چې خپل ورځنی چاري یعنی مختوړل نسی البته اقتصادي وضعیت خپل مختوړل نسی نو وی ولاند ما وقفه خلو یا دماغ خلو بیرته ګرځو
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
مګر دغه په خبره کوم واسطه
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ مال تاسو قانون به تطبیق کړئ د قانون تطبیق سي
انا چې دا د ملت ملا تیر دی کله ملت ملا تیر سم نو ټول نن د حساب سم دي ډیر څه کوم خبرونه سي ویډیو کې کرکټ فوټبال
بعضی ډیر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اورز ګورو که په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه کچې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما اوسګار دی دغه سنځ له افغانستان څخه ټوله شي
هر څه شنبه د ماپشن له دوه تر درو بجو پري په ژوندې باندې لا ازادي رادیو نه
شي دغه خلکو غږ
ډیره مننه بیا هم خرغلی موږ کولای شو دلته په دې خبرونه کې لکه څنګه چې دغه خبرونه مودې موضوع لپاره ځنګړې کړې ده دا چې موږ د بیوازلو هیوادوالو مشکلات حل شي ک ټول نسی حل دی د اقل په دې روزي میاس کې چې د عبادت او د طاعت میاس ده یو څه هیوادوال ته ممراسته وسی شپون سه په دې اړه غواړي د هغې کورنۍ کیسه یا د هغې کورنۍ ادرس او وضعیت تاسو ته مشخص کی چې هغه په ډیر بد وضعیت کې دی کوم د مونږ شتمن هیوادوال چې همدا اوس خبرونه اوري دي واسه لري چې د کسانو سره یعنی بې وزلو هیوادوالو سره مرسته وکړي نو شمون صاحب خو خپل شمیره تاسو ته اعلان کړه هغه هم کولای شي چې شمون صاحب او سیال صاحب سره په تماس کې اوسي له دوی سره مرسته وکړي تر څو دوی د دوی لاره نه هغه نورو بې وزلو یعنی د هوا د ټول هوا په کاچا یا بیلا بیلو ولایتونو کې بیلا بیلو سیمو کې به وځو کسان ته د مرستي ورسیږي مهرباني وکړئ شپونځه
مننه څوره زیوډان دی زموږ یو دوست او لیکوال چې یو داخلي ټلویزیون سره کار کوي هغه هم دغه سي د بيوزلو د لسنیوي خبرونه لري هغه کیسه لیکلې و چې هغه د خپل خبرونه ثبت کوون کی کمرمای نه وغڅوک چې دغه خلکو د پیدا کولو په سیګرځي دغه یو کیسه لیکلې و چې د دفتر نه یوتی او برته چې دفتر ته راغله نه هلی وړ په بد وضعیت کې وخفو بیا چې دوی ته پوښتنه کړې و چې څه کیسه ده هغه ورته ویل چې دغه کورنۍ مې لیدلې ده چې کیسه درته وکړي بيخي زړه یې لیکي د دې کورنۍ نفقه ګټونکو چې وو د یو عسکرو او د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله ګارد پاتې شو زما د همدې جنو په اجرایي ریاست غږ ده چې د دې کورنۍ پښتنه وکړي مونږ کولای شو دوی ادرس ورکو ما یو څه هڅم کړی ده چې د غږ ورور سم خو متاسفانه نه یو بریالي شوی سمې ولانو میږي او د کابل نه چکل بدل شو په ورځو کې د کابل نه چ بدل شو کاپیسا ته لړ او متاسفانه کاپیسا کې په ځنمرګي بریټ کې شهید شو دغه اته یتیمان پاتې دي او کته سي د کورنۍ وضعیت ویني چې په څه قسم کور کې کوي وسیږي پښمر دوه درې پیالي دوه درې کاسې دوه توشکا یو خیره نه درې دغه شانه د کور غ سرمایه و نور هیڅ نه لرم موږ چې کوم وخت کې ورغلو دغه خزه د مرهمت کړو چې څلور اولادونه چې نسبتا غټان دي د مکتب کې چولیو درې ور سره چې یو پکې زویو درې لورګانه وي د خزه چې موږ کې سم واورېدل یو وخت چې د ژوند روزګار نړیره تنګ شوی او اولاد نفقه غوړي او مور خو تاسو معلومه ده چې تر هر چا مې ربانه ذات ته په دنیا کې حتی خو بلاخره د مور د دې لپاره اراده کړې و چې د ژوند سختو نزان څنګه ته کېو د موګکانو دوايې خستي و او په مشومارې د ځان را ټول کړیو ټولې د ورستي زل د پاره خپل کړیو ټوله ته کتلې په سر لاس راخکړو بل اخر دا دوايې خوړلې و دوايې خوړلې و خو کله چې مشمر خونه پويږي چې مورم څو خوړل او حالت نشي درکولای کله چې وضعیت خراب شوه دا دوی پوښیو دي دوی یو دم چغې جوړې کړې دي غونډیان چې رسیدلې پوښیو دي ورته ویل دي چې تاسو څه شی وخړل او دغه وضعیت راغ ما غونډیان چې دوالي دل د خلطه ملته تور شین لیدلې په دغه وضعیت کې غوي دستي موټر کې چول لريختون ته رسول لمه دی ورته انځلې و خو خلاصه دا چې د کورنۍ اته یتیمان لري پی وی جنکې دی یو حلق ته او په ډیر بد وضعیت کې دي دوی تزینو دوستانو کومک کړي وسم زمنګ یو استاد د سلواکي وادنه البته داغه میرمنې کومک کړي میرمنې ورسره ملته سلواکي وسی او میرمنې په داسې حالت کې د تماسچ کړي چې هغه خپل روختون کې بستر و د ته زمنګ د پوسټ سکرین شاټ لګل ورته ویل چې زما د شخصي پیسو نه د کورنۍ ته یو سل یورو لګ چې یو څه گزاره پیوشي هغه سل یورو راغلي دي زبې ان شاء الله نن راوخلم چې د دې وتلو نو زما د دې جنو په اجرایي ریاست غږ دی چې د خپلو دغه سو خادمانو غږ واوري د هغوی د کورنۍ معلومات وکړي او د هغوی د اعتماد یو پوښتنه وکړي
ډیره مننه ډیره مننه شپون صاحب ان شاء الله چې نه یوازې اجرایي ریاست هغه ټول نور هیوادوال مو چې هغوی وسایل لري لکه څنګه چې لږ مخکې مې یادونه وکړه نه یوازې دا چې بېوزله کسان د موږ د خبرونه اوري خبرونه موضوع باندې سر خلاص ته هغه کسان چې شتمن دي هغوی هم کولای شي سیال صاحب او شپون صاحب همدارنګه نور ځوانان نورې ټولنې چې په افغانستان کې فعالیت کوي هغوی ته دغه مرستې ورسوي چې هم د دنیا کې خو هغوی دپاره به مرسته وسي تاسو وجدانونه به آرام سي او د آخرت دپاره به هم یو څه درته ووسي ډیره مننه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو دا چې راغلی دلته موږ سره خبرونه کې برخه واخیستله بس مو خلکو ته په دې تړه اما په هوای ورکه په دې هیله چې افغانستان کې کوم بېوزله کسان چې تاسو یې یادونه وکړله کیسې وکړلې دلته دا د نیمای زیاتو افغانانو د شاید د یوې کورنۍ یا دوه کورنۍ یا د خل د یو ماشوم کیسه ووسی خو له نیمای زیات داسې افغانان ستاسو په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي هغه که بې ځای سوي دي یا همدا بېوزلي نه دوی رنځ وړي او بې وزلی سره مخ دي په دې هیله چې افغانستان کې دغه ستونزې نور ټول ستونزو چې هغه امنیت د امنیت خوندي سي امنیت راسي او همدارنګه دغه ستونزې هم یو وخت خلاص سي او ټول افغانانو کولای سي په خپل پخو ودرېږي د خبرونې موضوع مو همدا وخت تاسو واوریدله کولای سي شپون صاحب او سیال صاحب سره له خبرونې وروسته تماس ونیسي نور سره خبرې وکړي که تاسو غواړئ مرسته وکړي که تاسو مرسته ورنه غواړئ په دوه حالت کې ورسره خبرې کولای سي مننه سي موږ د خبرونې موضوع مو واوریدله بس مو اورید ډیر مننه ښه وخت ولرې خدای پمن
کسرت محمد نبی پیدا کسرت محمد نبی پیدا پیدا کړي بخده نوا دا دنیا پیدا کړي بخده نوا دا دنیا مستغفر کسرت محمد نبی پیدا کسرت محمد نبی پیدا پیدا کړي بخده نوا
حضرت محمد نبی پیدا کسرت محمد نبی پیدا
سیما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
په الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونه نسو مړوله او دوی تکالی کولای.